البته اوس ول افته دي یو روس جوړ سوی ده خو یو په خا جوړ سوی وو په په هند کې جوړ سوی البته د هند ممبئی شهر کې جوړ سوی ده دا په خانه لفته سي د ډبرو سکرو په ذریعہ باندې چلیدو یعنی په یو باندې جوړی کړو تنظیم کړی و دغه سي خو سیم په نوی شکل برکې کړی ده خو هغه په خانه شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هلته درېدی سي یعنی یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوښه ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال سو او متغاول د جشن لپاره ارت چراغان سو د ارګ ارت د دغه معنی چې دا یو فیسټوال په دې کې چې باخت منس کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي یو زرو څلور سوه څلور درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او یو زرو څلور سوه درس مختلف ګلان دي شاوخوایي کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګی به یا د دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته به شو کښېناوه زیاتره همداسې په نه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړو چې کوم نیالګی چا ایښی ده یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور وو البته دا نمور دي بغوري او بیکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې ل خپل محلي موسیقي څخه استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت ناڅي که څه هم چې د طالبانو له بیا راتک سره د موسیقي بازار سوړ شوی ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بندارونه په موسیقي ګرم ساتلي د موضوع تفصیل پرې راپور کې
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مند کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې خپل خوښه جګیږي او ګړیږي البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري
یعقوب خان وایي د ختیز نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي ل ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي اوس هم په مړي ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدل دي او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي شپانه چې دی په غرونو کې دا غږی
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامی امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دی. خلق په کلیو کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانی او له طبیعي ښکلاو ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
اوریدونکو او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادی پیر ناول لوستی دی. لومړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم درسره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادی پیر ناول دا ښاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیې پکې بربنډې شوې دي. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادی پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوې ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر او ملا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادی پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادی پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادی پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل یې دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي ارواښاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادی پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. ومې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادی پیر ناول د افغان ټولنې یو واقعي انځورګري ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. نجونی او هلکان یې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر یې بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویشت کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یوه لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې اچولي او د سرک ښي اړخ ته سره او سوزونکي لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرونه خلک راوړي او موږ یې درته اخلو، بېته یې در خرڅوو. یو 5 روپۍ غرمې کې موږ هم پاتې کېږي، د هغې هم پکې یو 5 روپۍ نفقه د بیا سیرېږي. دا یو خامې وه د ګورګورې. په کونړ کې ډېره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مرورې شوده، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونې هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمېر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي.
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کېږي. دا وچېدم شي خلک د چیو سره خوري، ډېره خوږه مېوه ده. د خوند لپاره خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري. کیلو په 150 روپۍ، 40 روپۍ.
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې تر څنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلی دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په رېړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی رنزوره یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نښترو، څیړیو او نورو ځنګلونو تر څنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ ونې او کلک بوټی دی، چړۍ چې کوم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي. او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، دته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولسم هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو تر څنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیکم د ګورګورو له سندرې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه غواړم. تر بیا، ښه دی.